د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو دې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې د ولسي جرګې د مشر د انتخاب پر سر د روانې لانجې له جزئیاتو مو خبرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه د امریکایي چارواکي په روانه اونۍ کې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي ځواک د پیاوړي کولو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پاستر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د هلمند چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګریشکول سالۍ کې د بمبارۍ په نتیجه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشته. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته نوی ګواښ کړی او ویلي دی چې یو جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای وي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګریشکول سوالۍ کې د بمبارۍ په نتیجه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. دا پیښه د ګریشکول سوالۍ په زمبولي سیمه کې سوي ده. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل سوي دي.
په ډېره خوشحالۍ سره یادونه کوو چې د ګریشکول سوالۍ په زمبولي استقامت باندې اته نفره ملکي کسان ټپیان سوي دي. په یوه پیښه کې او درې تنه نور هم شهیدان سوي دي، هغوی روغتون ته را انتقال سوي دي. د دې پیښې په هکله باندې چې د معلوم بسي چې د کوم لوري څخه رامنځته سوي ده او څه ډول پیښه ده، په دې هکله باندې فعلاً څېړنې روانې دي. تر څو مشخصه معلومه سي انشاءالله بیا به ستاسو سره معلومات شریک سي.
تر دې وړاندې د ګریشکول سوالۍ اوسېدونکي چې ټپیانې د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته انتقال کړي، ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه یې کلي ته نږدې پر کورونو چاپې وهل سوي او بیا بمبار سوی دی. د دغو خلکو په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل سوي او 10 نور ټپیان دي، خو چارواکي د تلفاتو ارقام لږ ښيي. د کابل د اوومې امنیتي سیمې اړوند دوغاباد کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د کابل د امنیه قمانداني د رسنیو مسؤل بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا برید تېر ماښام داسې مهال سوی چې د پوستې منصوبین په روژه ماتي او لمانځه بوخت ول. دی وی دا چې طالبان ول کنه تر اوسه معلومه نه ده، خو د راغلو راپورونو له مخې د برید کوونکو دوه تنه وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. د شغل مجاهد په خبره افغان امنیتي ځواکونو د دې پوستې په شاوخوا سیمو کې تلاشي او کشفي فعالیتونه ترسره کړي او سیمه تر امنیتي پوښښ لاندې ده. اوس لولو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د یادې جرګې د غړو مخالفتونه نن درې ورځې ته غځېدلې دي. د ولسي جرګې د ریاست لپاره د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني او د خوست د خلکو استازي کمال نصر اصولي د شنبې په ورځ سیالي وکړه. میر رحمان رحماني ګټونکی اعلان سو، خو کمال نصر اصولي او یوه ډله نورو وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیاره یوه رایه کمه وړې او باید انتخابات بل پړاو ته ولاړ سي. د لانجې د هواري لپاره د دواړو لورو او منځګړو وکیلانو له ډلې یو کمیسیون جوړ سو چې هڅو یې نتیجه ورنه کړه. د ولسي جرګې ولسمه تقنیني دوره د سور پشپژمه د ولسمشر اشرف غني لخوا پرانستل سوه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. د یونما په وینا فساد په افغانستان کې د قانون حاکمیت کمزوری کړی دی او لا ډیرو جرمونو ته لار هواره کړې ده. د یونما دفتر د فساد پر وړاندې په خپل دریم راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدمی چې یو موته له قبل لیکلی چې وایي د فساد پر وړاندې مبارزه لا هم په افغانستان کې د یو اساسي ضرورت په توګه پاتې ده. ښاغلی یو موته دغه راز ویلي، تر ټولو مهمه ده چې فساد د افغانستان د سولې لوري ګواښي، هغه سولې چې باید د امانت او عدالت پر اساس ولاړ وي. زموږ غلا زده راډیو لري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته یو نوی ګواښ کړی او ویلی دی چې یوه جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای وي. د ولسمشر ترامپ نننی ګواښ داسې مهال سوی چې د امریکا عمده متحد سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې چمتو دی په ټول قوت سره د تهران هغو اقداماتو ته ځواب ووایي چې ریاض یې پارونکي بولي. د واشنګټن او ریاض دا څرګندونې داسې مهال سوی چې د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلتیا ډېره سوې ده او ورسره د دوی ترمنځ د پوځي جګړې په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. واشنگتن په دې وروستیو کې په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل پوځي حضور ډېر کړی دی او په سیمه کې د ایران د ګواښ خبره کوي، خو ایران دا تورونه ردوي او وایي چې دوی جګړه نه غواړي. د مې پر 19 په بغداد کې د امریکا سفارت ته څیرمه یو راکټ ولګېد چې زیان یې نه درلود. د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. او ولادیمیر زیلنسکی نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه د لوړې پر ځای کېدو وروسته سمدستي د دغه هیواد د پارلمان د اتمې دورې د منحلېدو اعلان وکړ. ښاغلی زیلنسکی دغه ورځ د لوړې په مراسمو کې د یو شمېر لوړپوړو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي د دغو چارواکو د لرې کېدو او د څو کلیدي لایحو د تصویبولو لپاره دوې میاشتې وخت وټاکه، هغه موده چې د اوکراین په اساسي قانون کې راغلې ده. نوی زه ستاسو څخه غواړم چې د اوکراین د امنیت د ادارې مشر لوی ترنوال او دفاع وزیر له دندو ګوښه کړئ. دا ټول هغه څه نه دي چې تاسو یې کوئ، خو د کار د پیل لپاره به کافي وي. تاسو باید په دوو میاشتو کې دا کار وکړئ. ولسمشر زیلنسکی دغه ورځ د پارلمان د اتمې دورې د منحلېدو د خبرې تر څنګ د بیړني پارلماني انتخاباتو دقیق وخت په اړه څه ونه ویل. پخوانی کمیډین 23 کلن زیلنسکی تیره میاشت د پخوانی ولسمشر پیترو پروشینکو په وړاندې د ولسمشرۍ په دوهم ځل انتخاباتو کې ګټون کوي سو. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه لا هم روانه ده. په جرګه کې وروستي جریانات څه دي په دې اړه به درته وایو. او په ولسي جرګه کې روانه لانجه به له حقوقي پلوه وڅېړو.
که چېرې موضوع غواړي چې بېده اوږده نه شي، زه فکر کوم چې خپله ولسي جرګه کې دومره کسان پاتې په دې پوهېږي چې پرېکړه د حاضرو غړو په اکثریت کېږي او دغه انتخاباتو ته ځي اعتبار ورنه کړي.
په نورو موضوعاتو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي چې له اصلاحاتو سره فساد لا هم د افغانستان د سولې په لاره کې یو اساسي خنډ دی. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو یو ځل بیا بمباري کړې، خو دا ځل یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې.
بلای شفاف پورته کېدو وه چې دغه طالبان ټکان پر وکړل. په ټکان په حالت کې کفار پر سروي باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو عجزیه په شهادت ورسول.
په سیمه ایزو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی امریکایي چارواکي د روانې اونۍ په پای کې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي ځواک د پیاوړي کولو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځانګړي اونیز پروګرامونه واورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، دا د تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. په ولسي جرګه کې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن د درېمې ورځې لپاره لا هم روانه وه. نن په جرګه کې د نارامیو په ترڅ کې د یو شمېر امنیتي کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. همداراز ویل کېږي چې هغه کمیسیون لغوه شوی چې پرون د دې لانجې د حل لپاره موظف شوی و او د راپورونو له مخې یو نوی کمیسیون باندې هم موافقه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات همدا شېبه له اکرام الله اکرام د ازادۍ راډیو له خبریال نه اورو چې د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره ده. اکرام صاحب،
ډېره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ولسي جرګې د ریاست پر سر د ریاست د څوکۍ پر سر باندې د رامنځته شوې شخړې چې لا هم روانه ده. د ولسي جرګې غړو نن پریکړه کړې چې دغه شخړې د حل په هدف باندې یو وار بیا پلاوی ټاکلی دی. د ولسي جرګې مغړي چینی د ولسی جرګې په انګړ کې رسنیو ته ویلي چې د ولسی جرګې لغړو 15 نفری پلاوی ټاکل شوی تر څو د ولسی جرګې په آرشیف کې د شنبې د ورځې انتخابات وګوري او لاغنه وروسته بیا راشي په د جرګې په تالار کې خپل اغه موندنې یا خپل څېړنې له وکیلانو سره شریکې کړي.
دغه د بد حرکت دی، د مضر حرکت دی، د دې مخنیوي لپاره چې حق اقدار ته وسپارل شي 15 پلاوی وټاکل شو چې هغه آرشیف وګوري، هغه زاړه آرشیفونه وګوري، آرشیف هم وګوري او غلط او باطل رای د ټول یو د بل څخه جدا کړي او تالار ته راشي او تالار ته خپل دغه ورکړي، راپور ورکړي او اصل حق حقدار ته ورسیږي.
تکل سب لکه څنګه چې تاسو ویل دغه لانجه د رواني اونۍ د شنبې په ورځ باندې وروسته لاغې پایل شو چې د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وشول. دغه انتخابات په جنجالي ډول باندې پایته ورسید. په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني اصولي 30 او کمال ناصر اصولي 55 رای وګټلې. که څه هم د جرګې موقت رئیس د ښاغلي رحماني په حق کې پرې کړه وکړه او دای غټون کې اعلان ک خو خاغلی اصولي او زین نور وکیلانو اعتراض وکړه. د اعتراض لاهم جریان لري. دوی وویل چې یو سل درویش رای د ټولو 250 حاضر وکیلانو 50 جمع یو رای نه پوره کوي، نو باید د نور کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات تر اثر شي. د غنن چې کوم پلاوی ټاکل شوی دی میرویس یاسینی شمیر 15 تنه خي، خو یو شمیر نور وکیلان به دغه پلاوی د غړو شمیر آن 20 تنه خي. د دغه جرګې غړي میر احمد افضلی رسنیو ته ویلي چې د پلاوی د غړو شمیر 20 تنه دی او په دې 20 تنو کې 10 تنه نوی ټاکل شوی دی او 10 هغه پخوانی غړي دي چې 13 ورس ټاکل شوی وو.
بالای ته موضوع کار بکنن. یک رای کې از رحمانی صاحب است که او از طرف رئیس موقت مجلس رای باطل اعلان شده، در حالی که رای باطل نیست، آرشیف ببینن و باطلیت یا ابطال او رای بالایش تصمیم میگیرن. بحث دوم هم در مورد یزی است که در مورد نصاب است که یک تعداد از وکیل صاحبان نصاب 247 میگن و مطابق اصول وظایف داخلی 244 برگه رای دهی از صندوق ها بیرون شدن.
بل مسله تکل صاحب، نن په جرګه کې ځینې راپورونه دام موجود چې د وکیلانو په ټیل ماټیل کې 15 تنه امنیتي ساتونکي هم د ولسی جرګې ټپیان شوي. سهار د ولسی جرګې د تالار دروازه د وکیلانو پر مخ باندې تړل شوي او دوی نه پرې خودل کېدل تر څو د ولسی جرګې تالار ته ننه وځي. دلیل دا په ګوته شوی چې تر څو د وکیلانو ترمنځ فزیکی شخړه رامنځته نشي. د ننني پلاوی د ټاکلو په اړه باندې د ولسی جرګې او بل غړي ګل رحمان همدرد وویل چې دغه ټاکل شوی پلاوی چې د پریکړې حق نه لري، یوازې به زی هغه آرشیف به ګوري، په آرشیف کې به د شنبې د ورځې انتخابات ګوري او خپل هغه موندنې او څېړنې به یوازې د جرګې له غړو سره په تالار کې شریکي او د هغې نه وروسته به د تالار غړي پریکړه کوي. تازه د په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې وکیلان په خپلو کې دغه شخړې حل راوونه باسي، نو قانوني بنسټونه آماده دي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. او تکل سه تاسو وړاندې ورته اشاره وکړه چې 13 ورځم دغه لانجې د حل لپاره یو 15 کسیز پلاوی ټاکل شوی او خو نن سهار د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پلاوی خبرو کومه نتیجه نه دا ورکړي او پلاوی هم لغوه شوی دی. نو اوس دغه 20 کسیز یا هم 15 کسیز پلاوی چې دوی په خبرو باندې اخته دي او د آرشیف په لیدلو باندې په څېړنه باندې اخته دي، دا چې فایل به سره وځي وروسته به له اوریدونکو سره شریکو. بلې تکړه
ډېر زیاته مننه اکرام صاحب. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اکرام الله اکرام و چې په ولسی جرګه کې د روانې لانجې په اړه جزئیات راکول. په ولسی جرګه کې د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه د رایو پر څرنګوالي ده چې رای په باطلې هغه درې رای چې باطلې حساب شي او که هغه د یو کاندید په ګټه حساب شي، یعنی دا یوه حقوقي لانجه هلته رامنځته شوې ده. د همدې قضیه پر حقوقي اړخ نه شیبه مخکې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن له رئیس اجمل هوډمن سره مرکه وکړه او د دې مسلې هغه حقوقي اړخونه او د دې لانجې د حل پر لارو چارو په اړه مې ترې وپوښتل. ښاغلی هوډمن د مرکې په پیل کې لومړی دې پوښتنې ته ځواب وویل چې د دې لانجې هغه اصلي جرړې او عوامل چیرته او په څه کې وو؟
د اساسي قانون مخې د ولسي جرګې د پریکړو برخه کې له هر څه مخکې نصاب مهم دی. نصاب د ټولو غړو په اکثریت سره بشپړیږي او کله چې پریکړه کېږي یوه پریکړه هغه وخت نیول سوې بلل کېږي یا مسؤلیت لري چې د حاضر غړو اکثریت رایه واخلي. په دې اساس باندې د ولسي جرګې د مشرتابه لپاره چې کوم انتخابات وشول هلته د هغو ارقامو له مخې نه چې د ولسي جرګې موقت رئیس اعلان کړه دغه ارقامو له مخې نه د رایو د نصاب رقم لازم حد چې یعنې 50 جمعیه او اکثریت تکمیل کړي هیڅ کاندید په دې ونه پلانېده چې وشي کولی هغه رایه خپلې کړي. په دې اساس باندې ظاهرا د څه چې اعلان سره د ولسي جرګې د موقت رئیس لخوا نه په لومړیو شېبو کې دغه انتخابات هم به نتیجه پاتې شول. بس وروسته بیا پکې نور اختلافات راغلل، نور مسایل راغلل، هغه متاسفانه ډېر حقوقي زاویې نه وه.
بله هورمن صاحب، د ولسی جرګې د کورنیو وظایف او اصول چې وګورئ په کې په یو اویایم ماده کې لیکلي دي چې د قانون د حکمونو له مخې د یوې موضوع تصویب د حاضرو غړو اکثریت په اساس کېږي. په یو بل ځای کې دا یادونه هم شوې چې د ورکړل شویو رایو اکثریت د رئیس په مسله کې کوم یو ځای دی په جرګه کې د حاضرو غړو د رایو 50 جمعیاو او که دی ورکرل شویو رایو 50 جمعیاو
دو مخفل برداشت می دی قانون لمحه نمداده چه کل چه دی ولسی جرگی غرای دی ولسی جرگی دی تعدار که منز که ناست دی او حرف او یا گوری اغا پا غنده که حاضر بل کیگی او دی حضور دی اغا دی لازم و رایو حد چه دی اغا هم دی حاضر و غرو لمحه نماسه با کیگی نه د صندوق کې دا ټول څو رایو بته حضور مهم دی. هر وکیل دا حق لري چې د هیڅ کاندید طرفداري ونه کړي او خپله رایه ممتنع توګه باندې وکاروي. نو ممکن دا درې کسانو په جرګه کې دوی حاضر وو،
یعنی تاسو وایئ چې رایه نه ورکول هم د ممتنع رایې په حساب باندې شمیرل کیږي؟
بله، دا هم د اعتراض یو ډول دی. یو څوک ځي د رایې پاڼه اخلي او صندوق کې سپین اچوي یا مثلا خرابوي صندوق کې اچي چې نتیجه پرې مرتبه نه شي. ایا څوک معترض دی هغه وایي چې په دغه وضعیت کې چې رایه خرڅېږي ځکه په خپلو کاندیدانو دغه د ولسي جرګې د ریاست کاندید او ډېرو وکیلانو او ډېرو رسنیو دغه مسله راپورته کړله چې رایه باندې پیسې هم ورکول شوي دي. په دغسې حالت کې ډېر لوی احتمال همدا دی چې دغه درې کسانو اعتراض په دې حد کې وچې هغوی اصلا په انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې، هغوی حاضر وو هلته.
اوس ستاسو په نظر دا مسله څنګه حل کېدای شي؟
یو موضوع ډېر واضح ده، هغه دا ده چې اساسي قانون حکم کوي چې پریکړه د حاضر غړو په اکثریت باندې کېږي. د موجودو اسنادو له مخې نه حاضر غړي 240 کسان وو، نو هیڅ کاندید ونه شو کولای چې د 240 رایو اکثریت وي. او دلته غواړم هغه موضوع بیا د کوم ستاسو مخکې د داخلي وظایف د اصول ته اشاره وکړه. د اساسي قانون حکم ډېر واضح دی، د اساسي قانون حکم دا ده چې د حاضرو غړو اکثریت په دې اساس باندې چا هیڅ کاندید ونه شو کولای چې اکثریت رایه لاسته راوړي، بنان په دې انتخابات باندې نتیجه جوړه نه شوله. که چېرې د هغه په تفسیر او د هغه په تطبیق کې کومه ستونزه وي، کولای شي چې د قانون په تطبیق باندې د نظارت او د قانون د تفسیر ارګانونو نه معلومات واخیستل شي. او که چېرې موضوع غواړي چې بېده اوږده نه شي، زه فکر کوم چې خپله ولسي جرګه کې هم دومره کسان شته چې په دې پوهېږي چې پریکړه د حاضرو غړو په اکثریت کېږي او دغه انتخابات ته ځي اعتبار ورنه کړي. بل الله مستقبل دې له سره اوسي، ځکه دلته د ولسي جرګې آینده هم مطرح ده. ډېرو کسانو په دې انتخاباتو کې مخالفت وکړ، اوس دغه رئیس که چېرې را هم شي او بیا د ولسي جرګې د غونډو په اداره کولو په رهبرۍ کې به دا له ستونزو سره مخامخ وي. یعنې دغه د جرګې د مدیریت لپاره هم ښه نتیجه نه لري چې د اوسنی کسان نه یوې راسي رئیس.
د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم په هلمند کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه جزئیات درکو. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکي کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي چې د خپلو کورنیو غړي یې ټپیان شوي دي، د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون کې د ازادۍ راډیو له خبریال الیاس دایي سره خبرې کړي دي. د ولی ویاند عمر ځواک پیښه تاییدوي، خو دا چې د چا لخوا دا پیښه شوې ده او څنګه رامنځته شوې ده څه نه وایي. الیاس دایي له یو شمیر دغو اوسیدونکو سره خبرې هم کړي دي.
د لشکرګاه ښار د ایمرجنسي روغتون مخې ته یو شمیر کسان د خپلو کورنیو د ټپیانو د احوال د اخیستلو لپاره منتظر دي. یاد کسان چې د نارسراج ولسوالۍ د زنبولي څخه راغلي دي وایي تېره شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دوی کورونو ته چیرمه چاپه وهلې ده او د عملیاتو په وروستیو شیبو کې پر ملکي کورونو هوایي بمبار کړی دی. د زنبولي اوسیدونکي وایي په وژل سو او ټپیانو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د پاخو عمر کسان هم شامل دي.
زما نوم جانان دی. د چاپې په حالت کې نو بره خو وخت ډېر تېر شوی، لږ تېر شوی. بله چاپه په پورته کېدو وه چې دغه طالبان ټکان پر وکړل. په ټکان په حالت کې د کوپارو پر سرای باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو، عاجزیه په شهادت ورسولې. ټکان هم لرو اوس الان زموږ خپله د کور ده. درې کس دوه کس شهیدان لرم او څلور زخمیان لرم.
نوم یې محمد ابراهیم دی. دغه سهار مال چې اوس نت ملي چې زما جت تاسو په کار سره بیره پراته و بالا تیاری شو کوم راخه تا کې په یو ترای کې موږ په شهر راځو نه پرای کې موږ راځو هغه خو بعد هغه خلکو وایي چې مندر کې ټاکې پر شي دا بمبار کنه ګل شپه را باندې ګرځي دا موږ راکې چراغ لا وځلې ګرځي دا سره په دې تیاری ګرځي دا موږ دې دغه خو موږ چراغ لا نه دی وځل په شپه مو سم د موتی دا تیاری ګرځي دا موږ خیر درته د اخیری کې دا بمبار شو کې چا ول درای کې ټاکې پر و
تر اوسه لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته لس ټپیان راوړل شوي دي چې د معلوماتو له مخې یوې ښځې پکې د ژورو ټپونو له امله د عملیاتو پر مهال صبر کړی ده. که څه هم چارواکي درې تنه ښیي، خو د سیمې خلک وایي پنځه نفره ملکي کسان چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي په یاد پیښ کې وژل شوي دي. د دې روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د دوشنبې د شپې د پیښو په ټپیانو کې ماشومان او ښځې ډېرې دي، خو روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. دا یوازې د جنان او محمد ابراهیم کورنۍ نه دي چې تېره شپه د یوې چاپې پر مهال مرګ ژوبله لیدلې ده. د ایمرجنسي روغتون مخې ته یو بل ولاړ سپین ږیری محمد عیسی وایي وړمه شپه د نارسراج ولسوالۍ همدې سیمې ته څیرمه د کلی ګاز په نوم کلي کې د بهرنیو افغان ځواکونو د ورته چاپي او هوایي بمبار له امله د دوی د کورنۍ ځینې غړي چې د غنمو پلو او ریبلو بخت ول مړه او ژوبل شول.
وړمه شپه واجرې ده لشان مې لو کاوه چې دا کوه سامان تیار بمبار باندې وکړي چې بمبار باندې وکړي پیاده غړي سول واجرې سامان ټک ټک ویشل دوه مې راوستلې ده سول راځي چې ځان سول نور هم د ټکور یو کور ته څلور نفر واجبې ده نور شي ځان سول ده بل کور سره
ټول څو نفر شي ځان سول
ته ولا شاله کاغه نور مال مې د خپل ځان شي ځان مراړو دلته واجبې ده دوه ځله ته کې څلور مال ته پټ کړو
څوک
څوک شامل دي ماشومان شته یي ماشومان شته نه سره دا د باندې شلو کوه دا دغه دلته باندې و دا دلته مشته دی.
په دې ورستوي کې د هوایي بمباروي او جګړو ترڅنګ د سړک د غاړې د ماینونو لامل د ملکی کسانو په مرګ ژوبل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د هلمند والی وایند عمر ځواک تاییدوي چې د نارسراج په زنبولي کې یوه پیښه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو معلومه نه ده چې څنګه او د چا لخوا رامنځته شوې ده.
په ډېره خواشینۍ سره یادونه کوو چې د کرشک ولسوالۍ په زنبولي استقامت باندې اته نفره ملکي کسان ټپیان شوي دي په یوه پیښه کې، او درې تنه نور هم شهیدان شوي دي. هغوی روغتون ته را انتقال شوي دي. د دې اکله باندې فعلاً څېړنې روانې دي تر څو مشخصه معلومه شي. انشاءالله بیا به ستاسو سره معلومات شریک شي.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې په تیرو لسو ورځو کې 216 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې له دې جملې 116 وژل شوي او 180 نور ټپیان شوي دي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د ازادۍ راډیو نه د راپورونو دوام ته پام وکړئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې وایي چې د پالیسۍ او قانون په برخو کې له اصلاحاتو سره سره لا هم فساد د افغانستان د سولې په لاره کې یو اساسي خنډ دی. په افغانستان کې د یوناما د دفتر استازي خبریالانو ته ویلي چې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د موضوع تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریالې ناجیې ساپۍ په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت له فساد سره د کلکې مبارزې هوډ کړی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل نوي راپور کې ویلي، فساد په حکومتي ادارو کې د خلکو باور له منځه وړی او د سولې پر وړاندې اساسي خنډ ګرځېدلی. په افغانستان کې د یونما دفتر استازی رومانا شواګر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره پرله پسې هڅو او تمرکز ته اړتیا ده.
په رښتینې ډول د فساد پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یوه اساسي اړتیا ده. ملګري ملتونه له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي، خو ټول افغان بنسټونه او د ټولنې هره برخه باید هڅې وکړي چې په افغانستان کې رښتینولي، روڼتیا او حساب ورکول پراخ شي.
د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د یونما په دغه رپورټ کې سپارښتنه شوې چې فساد په دوامدار ډول په افغانستان کې د ژوند په ټولو اړخونو اغیز کړی، په حکومتي ادارو د خلکو باور له منځه وړی او دغه هیواد ته یې د سولې او هوساینې راوړلو پر وړاندې خنډ جوړ کړی. د یونما په دغه رپورټ کې هم دا شان ویل شوی، فساد د قانون حاکمیت کمزوری کوي او د لا زیاتو جرمونو لپاره لار هواروي. دا رپورټ ګڼې سپارښتنې وړاندې کوي او ښیي چې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د حکومت روانو هڅو تر اوسه د ډیرو افغانانو په ژوند اغیز نه دی کړی. په رپورټ کې یوه مهمه سپارښتنه د افغانستان لپاره د فساد په برخه کې د اوږدې مودې ستراتیژي رامنځته کول یاد شوي چې په اساس یې د اصلاحاتو پخوانۍ هڅې او لاسته راوړنې دوام ومومي او له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو مخ پر زیاتېدونکې لیوالتیا پیاوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې افغان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې دمه د لوړ رتبه دولتي مامورینو په ګډون 212 تنه په مجازات محکوم شوي. تر دې وړاندې د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار داوی، د ترانسپورت وزارت دوه پخواني مرستیالان، د سرخی پله د زندان مسؤول، د یو شمېر امنیتي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له لورې په سزا محکوم شوي. خو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي حکومت باید د هغو فاسدو کسانو پر ضد چې د لوړو سیاسي څوکیو له ملاتړه برخمن دي اقدام وکړي.
په یو بل موضوع کې واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د منځنۍ آسیا او د سیمې او نړۍ د ګډو همکاریو په غونډو کې د طالبانو سره د سولې د هڅو په ګډون پر ډیرو موضوعاتو کې ښه پرمختګ ترلاسه کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان خبریالانو ته ویلي په دې ناستو کې د جاپان په ګډون د منځنۍ آسیا د هیوادونو استازو موافقه وکړه چې د هر اړخیزو ګډو همکاریو د تصمیم عملي کولو ته یو جامع پروګرام جوړ کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د سیمې او نړۍ د ګډو همکاریو په ناستو کې هوکړه شوې چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید د افغان حکومت په ملکیت پر مخ یوړل شي او د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې ته یو جامع او عملي پلان جوړ شي. په دغه ناستو کې چې د تیرې پنجشنبه او جمعې په ورځ د تاجکستان د دوشنبه په ښار کې جوړې شوې وې، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پکې ګډون کړی و. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی د دوشنبه په ورځ په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل
در نشست همکاری های منطقه‌ای و بین المللی در امر مبارزه با
سیمه ایز و نړیوالو همکاریو په ناسته کې د تروریزم او سازمان شو جرایم په بحثونو کې ټینګار وشو چې تروریزم د نور د خو بد په نامه تفکیک نشي او د یوې نوې سیمه ایز جامع کړنلارې په جوړولو سره دی د هر ډول تروریزم پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
مبارزه با تروریزم تاکید شوه.
خاغلی احمدی وویل په دغه ناسته کې د جاپان استازي ژمنه وکړه چې په دغه ټولو مواردو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم وویل د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ ناسته کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په ګډو اقتصادي همکاریو رغنده بحثونه ترسره ومنل شوه چې دغه همکاري د سیمې د هیوادونو له اقتصادي ودې، د سوداګرۍ د پراختیا او له سولې او ثبات سره مرسته کولی شي. د نوموړي په خبره په دغه دواړو ناستو کې ویل شوی چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت ګډون یو مهم اصل دی. خاغلی احمدی دا هم وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له تاجکستاني چارواکو سره دې هوکړه ته هم رسیدلی چې د تاجکستان له زندانونو نه دی افغان بندیان افغانستان ته ولېږدول شي.
آقای رحمان پذیروف که تا 80 تن از زندانیان
هم دو بیل خاغلی رحمان و منله چه اتیا افغان زندانیان دی افغانستان تا انتقال شی مونگ دی تاجکستان پا محابسو که یو سلو سلو رویا افغان بندیان لرو چه دوسیه بشپدی شی و پا پام کده چه دیواد تا ولیک دول شی
خال داده میشم
د بهرنوی چارو وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخه په دغه ناستو کې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو کوربتوب ته چمتو ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبرونه اورې د مزګر 4 بجې او 1:30 دقیقې شوې. د خبرونه په دوام کې نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر ته خوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د هلمند چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د بمبارۍ په نتیجه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دا پېښه د ګرشک ولسوالۍ په زنبولي سیمه کې شوې ده. د کابل د اوومي امنیتي حوزې اړوند دوغابات سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. د یونما په وینا فساد په افغانستان کې د قانون حاکمیت کمزوری کړی دی او لا ډیرو جرمونو ته لاره هواره کړې ده. د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته یو نوی ګواښ کړی او ویلي دی چې یو جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای ته ورسوي. د ولسمشر ترامپ نننی ګواښ داسې مهال سوی چې د امریکا عمده متحد سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې چمتو دی په ټول قوت سره د تهران هغو اقداماتو ته ځواب ووایي چې ریاضي پارونکي بولي. او د اوکراین نوی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دغه هیواد د پارلمان د اتمی دورې د منحلېدو اعلان وکړ. ښاغلی زیلنسکی نن د اوکراین د نوی ولسمشر په توګه د لوړې پر ځای کېدو په مراسمو کې دا خبره وکړه، خو سمدستي د بیړني پارلماني انتخاباتو لپاره کومه ځانګړې نیټه یادونه کړه.
د خبرونو لنډیز موله ازادۍ رادیو اوریده. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. او اوس هم فیروزه عزیزی ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
تاکل شوی نن درې افغان لوبغاړي د چاپیریال ساتنې د سفیرانو په توګه معرفي شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې ویان دي لیلا سامانی نن ازادي راډیو ته وویل چې نثار احمد بهاوي، احمد ولی هوتک او خالد هوتک هغه درې لوبغاړي دي چې دغه مسؤلیت ورتر غاړي دی. تر ټولو غوره کسان مو وکړای شول چې وټاکو او د چاپیریال ساتنې سفیران معرفي کړو. هڅه مو وکړه چې له هرې رشتې سفیران ولرو چې زموږ ادارې ته کار وکړي او په ورزشي پروګرامونو کې به یو یو پیغام ولري. دا کابل شي زیات اخیز ولدی ځکه زیات تعقیب کوونکی لري. نور زیات کړ چې د چاپیریال ساتنې او ورزشي ادارو ترمنځ نږدې اړیکې شته او لوبغاړي کولای شي د چاپیریال ساتنې لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ګټور رول ولري. د افغانستان د بدن جوړونې فدراسیون د یاسین قادری ادا دغه فدراسیون د نه پاملرنې له امله رد کړه. دغه فدراسیون سکرتر جنرال عبدالرحمن نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
ښاغلی یاسین قادری مدعی و چې ګواکې د ورزش ادارې ورسره همکاري نه ده کړې. په داسې حال کې چې هیڅ شواهد نشته او جالبه ده چې ښاغلی یو کال را په دې خوا له فدراسیون سره خپلې ټولې اړیکې پرې کړې دي.
ټاکل شوی و چې ښاغلی قادری په نیویارک کې د بدن جوړونې په سیالیو کې ګډون وکړي، خو د امریکا سفارت موري ته ویزه نه ده ورکړې. موري دغه موضوع ته د غبرګون په توګه د خپل فیسبوک پاڼې له لارې د بدن جوړونې له ورزش سره خدای پاماني کړې او ویلي دي چې تر هغه چې حکومت او ورزشي ادارې د لوبغاړو ستونزو ته پاملرنه ونه کړي، دای به په سیالیو کې ګډون ونه کړي. او ټاکل شوی یو ځل بیا میسي د ګول د ښاغلي نوم خپل کړي. د ورزشي نړیوال ویب سایټ د معلوماتو مخې بارسلونا د 2018 او 2019 د اسپانیا د لالیګا فصل په وروستۍ لوبه کې د 2-2 نتیجې سره ودرېده چې دغه دواړه ګولونه لیونل میسي وهل. لیونل میسي د تېرې شپې په لوبه کې د دوه ګولونو په وهلو سره د لالیګا په فصل کې د خپلو ګولونو ګولونو شمیر شپږ دېرش ته ورسوو تر څو د شپږم فصل لپاره د ګول د ښاغلي نوم خپل کړي. نوموړي تر دې وړاندې په 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2018 او 2013 کلونو لوبو کې د ګول د ښاغلي نوم خپل کړی و.
د ورځې سپورتي خبرونه مو واوریدل. د یوې وروستۍ اونۍ سپورتي خبرونه په تفصیل سره د خبرونې په دوام کې د لوبو له میدانه اونیز پروګرام کې واورئ. همداراز د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځانګړی پروګرام هم خپریږي، خو له هغه مخکې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. تمه ده چې امریکایي چارواکي د روانې اونۍ په پای کې کانګرس ته په دې اړه معلومات ورکړي چې ولې په منځني ختیځ کې د ایران پر ضد خپل پوځي ځواک پیاوړی کوي. د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو غړي په دې اړه او د هغو ګواښونو په هکله چې سپینه ماڼۍ وایي د ایران لخوا متوجه دي، د ډونالډ ټرمپ له ادارې سپیناوی غواړي. د موضوع تفصیل رضوان مراد اوروي.
د امریکا حکومت وای په خلیج او منځنی ختیځ کې د هغه څه د ځوابولو لپاره چې د ایران له خوا جدي ګواښ بلل شوی دی خپل پوځي حضور زیاتوي. د ابراهیم لینکلن په نوم الوتکې لیږدونکې جنگي بیړۍ خلیج ته استولې ده او په قطر کې B-25 الوتکې ځای پر ځای کړې دي. سپین ماڼۍ وای د رواني اونۍ په پای کې به د کانګرس دواړو جرګو ته په منځني ختیځ کې د ایران د ګواښونو او د خپل پوځي ځواک د زیاتولو په اړه معلومات ورکړي. کانګرس هم ټینګار کوي چې حکومت باید وضاحت ورکړي چې په خلیج او منځني ختیځ کې د امریکا ګټې د ایران له خوا څه ډول ګواښ سره مخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دې اړه وایي
که د امریکا پر ګټو برید وشي نو موږ به هرومرو مناسب ځواب ورکړو.
خو جمهوری غوښتونکي سناتور لینډسي ګراهم له حکومت نه غواړي چې د کانګرس غړو ته سپیناوی وکړي چې ایران د امریکا ګټو ته څه ډول ګواښ متوجه کړی دی.
And I would urge the State Department and DOD to come down here.
زه د کورنیو چارو او دفاع له وزارتونو غواړم چې دلته راشي او ووایي چې څه روان دي. زه له هغه څه زیات چې په ورځپاڼه کې مې لوستي د ګواښ د څرنګوالي په اړه هیڅ خبر نه یم.
ولسمشر ټرمپ که څه هم په خپل وروستي ټویټ کې ویلي چې که ایران جنگ غواړي دا به د ایران رسمي خاتمه وي، هغه ویلي هیڅکله بیا متحده ایالاتونه ونه ګواښي. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای پخوانی مشر او د عراق د جګړې پر مهال د امریکایي ځواکونو قماندان ډیوډ پیټرایس بیا په دې باور دی چې پر ایران پوځي یرغل به ښې پایلې ونه لري.
پر ایران یرغل کول جدي انتخاب نه ده. موږ باید اوس درس اخیستی وای. زه فکر کوم په ځانګړي ډول د عرب سرلی وروسته چې د رژیمونو د بدلولو وضعیت تل هغه شان نه وي څرنګه چې موږ تمه کوو.
خو یو شمېر جمهوري غوښتونکي سناتوران د ایران پر وړاندې د امریکا د حکومت له وروستیو ګامونو او خبرداریو ملاتړ کوي. سناتور دان سولیوان وای
My support what the administration is doing with regard to reinforcing our military
په سیمه کې د پوځي توانمندې د زیاتولو په اړه زه د حکومت د ګامونو ملاتړ کوم. دا ایران ته پیغام ورکوي چې که ته هڅه کوې هغه څه وکړي چې په 2004، 2015 او 2016 کلونو کې د عراق کې وکړل چې له امله زموږ د پوځ زرګونه غړي مړه او ژوبل شول، موږ هغه توان لرو چې تا مجبور کړو چې بیا پرېکړې.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای څورې مخکې ویلی چې نه دوی جنگ واړی او نه جنگ د امریکا په ګټه ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت پاکله خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړی بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په آخر کې د مور د شیدو د ارزښت پاکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرمو خوړو ته هم ضرورت لري. دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، دا مو د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتلی دي.
افغانستان د نفوس د سروې په اساس باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو، 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خلاصه تغذیه باندې تغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیې متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی سو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیې مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیې د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیې او د ماشوم د تغذیې په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزوغه میرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان اوس له همدې عمله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلی یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، ټیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته چی ورکې؟
پدې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چی مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، پدې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضاینه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راک، دا ته هم ځای کړ راغلم ته ترې کړ.
نو دا خو پاکې نه ښکاری.
تور چیم ده شیدو
والی دی شیدې نستا
نسته، شیدې چی خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چی مې نسته.
دا ماشوم څومره نارام اچ کله دی شیدې نه
شیدې مې نه زارې ډیر چغي وکیا زره مې تنگ ځکله وخمه
دومره وړکای و مې سینای
او
وګیم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم، اسې ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شیدې خو نه لري.
نه خپل شیدې مې نسته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي، ځکه غواړي چې د ماشوم مور ډېر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه همداسې یوه خواښي ده.
نن یې اصل وختي تن پرېمیزي، بیا بل په دستې هغه یې بیا لوي او دا یو کلن ته بهږه بیا ورکولې چور ده، بیخي شیدې نه ورکوو. دا سو یې تغذیې وسته مشته وري، هر څه خواړه وبه خواړه شولې خوړلې ډوډیګانې خوړلې، ته تر اوسه یې تاجه شیدې ورکړلې. هو یو پاکټ چې نه مشته کړی وختي هغه هم خلاص دي، بیا مرته نه دي ورکړلې.
جگرخونی یا خفګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې یا هم بیخي وچې شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اړه هم د یوې مور خبرې اورو.
سویکا خپل از چې جگرخونه شم شیدې مې وچې شي، چې جگرخونه نه وم خاوم آرام هم شیدې مې وي. په سړي مثال سړی په کار شي دې ګری سم نه دی کړای، سړی سم غذا ور نه کو، کور کې دې نستی وي او شای ونه لري، په دغه سړی جگرخونه کې شیدې ورکم شیدې نه.
دا چې ولې د مور شیدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بیخي وچې شي، د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمالول دي، او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرل دي. ډېری میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده، هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بلاخره لامل دی کېږي چې نورې شیدې تولید شي. شپږ ساعته وروسته، اته ساعته وروسته شیدې ورکوي، نو تمه هغه وخت کې د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی. مندی ډیری مصرفی دي او یا کورنۍ له خانواده ولکېږي چې ته لاغره، ته خواره، ته ضعیفې، سا شودې نشته. بل اخر دغه تلقین کېږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځي چې دې شودې را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د ځینې روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د ځینې تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کېږي او میندې پودري شیدو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل، په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپل مخه پودري شیدو ته کوي، تر حالې کې پودري شیدو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شیدو کې شته.
د صحي کارکوونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شیدې کمې نشي او بیا ماشوم په خوارځواکۍ او نور بېلابېلو ناروغیو اخته نشي، نو ماشوم ته دې د پیدایښت له لومړیو شیبو د مور شیدې چې اورګه ورته وایي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو، د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته اورو.
د مور شیدو د یو نوي زیږیدلي ماشوم لپاره یو لویه او عظیمه تحفه ده د الله لخوا. وي هغه ماشومان چې د مور شیدو خوري، د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیره غټه عاطفه موجوده وي، مینه موجوده وي. بل د مور شودو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیاوړی وي. هغه ماشومان چې وي د مور په شودو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکات یې ډیر بهتر وي نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شودو باندې غټیږي. پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شودو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیاوړی کوي، لوړوي.
هغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی سي؟
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کموي. او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي که چېرته دوی آینده کې پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې په هغه نجونو کې کمیږي کم چې د مور شودرې وي. کله چې ماشوم د مور شوده روي د مور د رحم اندازه زر تر زر خپل لومړني حالت ته راګرځي چې دا د مور دپاره ګټه ده. د شودو ورکولو سره د مور وزن که چېرته زیات وي د بارداری په وخت کې او د ولادت نه وروسته د شودو ورکولو په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شودې ورکوي مور په آینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روزدي ته که چیرې یوه مور خپل کوچني ته شیدې نه ورکوي دا څومره خطرناک ثابتېدلی سي ماشوم ته؟
بله، که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنکي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي. حتی د هوچکن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده، ممکن ماشوم په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی، د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دل درد وي، ماشوم به همیشه ناارامه وي، خوب به صحیح نه وي. په مکتب که چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وایي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به دا ماشوم به ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې به اخته کیږي. که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنکي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي، یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنکي نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده، یعنی د بازار یوه قطۍ د مور د یوې سی سی شودو معدل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی ځي. د ماشوم ته که چیرته مور شودو ورنکي نو دا په دې معنا باندې چې ماشوم ته انټي بیوټیک ورنکړل، د میکروب ضد دوای ورنکړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټي بیوټیک ته میکروبونه له منځه وړي.
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر د کسانو سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپلو بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خو دا چې عام پوهاوی نشته دی، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهېږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نه دونیمو کلونو پورې شوده ورکوي. دلته به څو ګټې رامنځته شي او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی، زما اندام خرابېږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکړم، زما صحت ورسره خرابېږي. نو کلم د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابېږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډېر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه ده جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکړئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا و د دې اونۍ د ماشومانو خبرونه تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د لوبي ل میدان ورزشی ونیزي خبرونه ته ستړي مشي ز اکرام الله اکرامم او پرونه خبرونه کې بد تیری ونی د مهمو ورزشی پیخو تر اتسنګ د پانکراس فدراسیون په فعالیتونو د دغه فدراسیون ل مسول محمد عجب نوري سیار مرکه ووري
چې ما سره اسای استاج چې هم دا ووس چې سه ورزشکاران مو سره راجستر دی فعالیت لري کلپونه کې مرکز او ولس ولایتونو کې
د دې تر اتسنګ به د پینګ پانګ سیالیو په اړه بشپړ تخنیکی معلومات هم درکړو.
د پینګ پانګ لوبه یو داسې کلمه ده چې د ټینس لوبې ته پر میز باندې اجرا کولو ته پینګ پانګ وایي.
خو تر هر څه مخکې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې نن درې تکړه افغان لوبغاړي د چاپیریال ساتنې د سفیرانو په توګه معرفي شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې ویاندې لیلا سمانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نثار احمد بهاوی، احمد ولی هوتاک او خالد هوتاک هغه درې لوبغاړي دي چې دغه مسؤلیت ورته غاړي ده. تر ټولو غوره کسان مو چې وکړی شول وټاکو او د چاپیریال ساتنې سفیرانی معرفي کړو. هڅه وکړه چې له هر رشتې سفیران ولرو چې زموږ ادارې ته کار وکړي چې په ورزشي پروګرامونو کې یو یو پیغام ولري. دا کولی شي زیات اغیز ولري ځکه زیات تعقیب کوونکي لري. هغې زیاته کړه چې د چاپیریال ساتنې او ورزشي ادارو ترمنځ نږدې اړیکې شته او لوبغاړي کولی شي چې د چاپیریال ساتنې لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ګټور رول ولري. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون د یاسین قادری اتحاد دغه فدراسیون د نه پاملرنې له امله رد کړه. د دغه فدراسیون سکرټر جنرال عبدالرحمن نن ازادي راډیو ته وویل چې قادری د خپل ادعا لپاره چې ګوندې د ورزش ادارې ورسره مرسته نه ده کړې هیڅ شواهد نه لري. ټاکل شوی چې ښاغلی قادری په نیویارک کې د بدن جوړونې په سیالیو کې ګډون وکړي خو د امریکا سفارت نوموړي ته ویزه ورنه کړه. نوموړي دغه موضوع ته د غبرګون په توګه خپل فیسبوک پاڼې لاری د بدن جوړونې له ورزش سره خدای پاماني کړي او ویلي چې تر هغه چې حکومت او ورزشي ادارې د لوبغاړو ستونزو ته پاملرنه ونه کړي دوی به په سیالیو کې ګډون ونه کړي. د ایرلند د کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په 50 اوره نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. لوبه ایرلند پیل کړه چې افغان ټیم یې ټول لوبغاړي په 211 منډو وسوځول. افغانستان ونتوانید د 211 منډو هدف پوره کړي او په 138 منډو اوټ شول. د افغانستان ټیم کیپټان ګلبدین نایب تر لوبې وروسته ویل
بالرانو فیلډرانو ډیره ښه لوبه وکړه خو موږ وروسته بیا په توپوهنه کې ژر ژر وکټې له لاسه ورکړې. ایرلندي لوبغاړو واقعا ښه لوبه وکړه. موږ به د راتلونکي وروستۍ لوبې لپاره پوره کوښښ وکړو.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ سبا سې شنبې یوه بله یو ورځنۍ لوبه هم د ایرلند په بلفاست ښار کې کیږي. افغانستان به په روانه یوه اونۍ کې تر نړیوال جام مخکې له پاکستان او انګلستان سره هم یوه یوه تمریناتي مسابقه وکړي. افغان ټیم په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون په لومړۍ له استرالیا سره کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نوري. د افغانستان د پانکراس فدراسیون مسؤلین وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د دغه لوبو د ملي لوبډلې لپاره د لوبغاړو د غوروي په هدف سیالۍ پیل کړي. د دې فدراسیون له مسؤل محمد عجب نور سیار سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ترې د پانکراس د لوبو په اړه پوښتنه کړې.
پانکریشن یو رزمي یو کامل رزمي لوبه ده چې په افغانستان کې تقریبا 100 کال کېږي چې موږ کار کوو. دا مکس ورزشونه مکس رزمی ورزشونه پکې هغه شوی ده چې کاملا رزمی دي.
لکه کوم ورزشونه
مثلا دی بوکس کار کېږي. بوکس پکې سوک وهلو، غیګ نیولو، دا گریپلنگ چورته وای، سبمیشنونه کار کیگی، پرتابونه کار کیگی، دی جدو غنده او سوکوهلو خو میوایل. نور تقریبا 15 یا سلور 15 شپک رشته پکی مکشوی دی.
نو پا افغانستان که دا فدراسون سونه وقت کیگی چه تاسی پا کار بانده پیل کرده؟
تقریبا لس کاله کیگی. چې فعال شوې ده او فعالیت لرو.
په دې تیرو لسو کلونو کې څومره لوبغاړي تر اوسه پورې روزل شوي دي او څومره کسان ته زده کړه ورکړل شوي؟
چې ما سره احصایه شته چې همدا اوس چې څه ورزشکاران مو سره راجستر دي فعالیت لري کلبونو کې مرکز او ولس ولایتونو کې تقریبا سه باندې یا سه باندې کته او پورته 15,000 ورزشکاران لرو.
او د ملي لوبډلې څومره لوبغاړي لري همدا اوس؟
په درې کټګوریانو کې ځوان نو تنکی ځوانانو او لویانو کې تقریبا 140 کسه مونږه رسمي لرو انتخابي.
په افغانستان کې یو لوی مسونزه داده چې د ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د انتخاب په برخه کې زیات خلک د انتقاد لري چې دلته یو ډول واسطه استفاده کیږي یا مثلا د پیسو نه استفاده کیږي یا هم یعنی خپلوي پالل کیږي. دغه ملي ټیم چې تاسو یادونه کړو 140 رسمي لوبغاړي ورته لري، دغه پروسل کله ګرته تشریح کی مثلا تاسو په کوم شکل باندې دغه کسان ملي لوبډلې ته نیسي؟
تاسو پوښتنه کولای سي د اولمپیک نه، د ادارې تربیت بدني نه، د بدني روزنې نه پوښتنه کولای سي. مونږ یو پروسه لرو، اول چې ټیم ملي مسابقه کې دایره وو، دیغه نه مخکې کابل کې منتخبه مسابقه برگزار وو، بیا ولایت کې منتخبه مسابقه برگزار کیږي، آلتم تیم منتخبه انتخابیږي او کابل کې منتخابیږي. کله چې تیم ملی په کابل کې انتخاب سو لست جوړیږي، لست ترینر د تیم ملی مسئولین تیم جوړی چې احمد محمود دغه کسان کابل کې اول دوم سیوم دوام شو، اول دوام دوه تیم کابل اخلي، بیا ولایت نامرازی په خپل منځ کې دوی لوبه کوي. کوم ورزشکاران چې د اولس ولایتونو ترمن لوبه کیږي صادقانه په یو مقرره باندې راځي، تقریبا اته نه ورځ دلته کابل کې تیری خوابګاه کې ارتزای جوله و میدان جوله و یو توشک میغوخته د ایران چې تقریبا 15 لک قیمت لري.
او دوه روسي پښتنه په توګه فکر کوي چې حکومت د زین ورزشونو ترمنز د مور مری سلوک کې مثلا فوتبال ته یا کرکټ ته ډیره توجه کیږي، نور ورزشونو ته کم توجه کیږي.
مثال درته وایم، کومه لاسته راوړنه چې تکواندو فدراسیون د مونږ لري، هیڅ فدراسیون نه لري په افغانستان کې. تر اوسه کوم فدراسیون دغه لاسته راوړنه نه درلودل. همدا اوس فدراسیون تکواندو د بهرنۍ لوبه کې نشي هغه اشتراک نشي کولای، بودجه نه لري. ټیم ملي مسابقه چې دایره‌ای په کوم سونه ستونزونه دایره‌ای زه خو په جریان کې ما، مګر ریښتیا وایي فوتبال او کرکټ باندې دونه توجه دي چې ټول توجه د دولت معطوف دي کرکټ او فوتبال باندې. خو باید وکی عقیده کرکټ او مقده فوتبال او مقده د مونږ ورزش دی افتخار دي، مګر نور باندې هم باید توجه وشي. د سینه چې اواز کرکټ اواز فوتبال وشی، کرکت باندی هم وشی، فوتبال باندی هم وشی، دغه توجه شه اوس کی دان دیر شي خدی، مگر نور باندی هم توجه وشی. تکواندو باندی، مونگ باندی، سوکوهلو باندی، غیگنویلو باندی، ټول ورزشونه باندې باید توجه وشي، په یو سترګه وکتل سي. یو استراتیجی 15 کلن، 10 کلن یو استراتیجی باید ورزش لپاره جوړ شي او غټ بودجه ورته تخصیص ورکړي.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
پوهیدې چې پینګ پانګ کوم ډول سیالۍ دي، څنګه ترسره کیږي او پاړې نور تخنیکی معلومات څه دي؟ فیروزه عزیزی په اړه بشپړ معلومات درکوي.
د پینګ پانګ لوبه یوه داسې کلمه ده چې د ټینس لوبې ته پر میز باندې اجرا کولو ته پینګ پانګ وایي. د دې لوبې لپاره داسې یو میز ته اړتیا ده چې اوږدوالی یې 2.5 متره او عرض یې 1.5 متره وي، او د میز لوړوالی یې له ځمکې څخه د میز تر سره پورې 2.5 متره وي، او هغه خاتونه چې د میز په داخل کې دي 2 او جګوالی له میز څخه 14 سانتي وي، او د میز دواړو خواوو ته باید 15 سانتي لرې نصب یعنی وتړل شي. د پینګ پانګ د لوبې میز باید هوار او له لرګي څخه جوړ شوی وي. د ودرست میز امتحان داس کیږي چې گین یا توپ بې له کوم فشار څخه پر میز د 50 سانتي متر په لوړوالي پر میز واچول شي او 8.5 سانتي متره تر 40 سانتي متره پورې لوړ سي، نو میز درست او سم وي. د پینګ پانګ توپ ګرد یا کروي شکل لري، او له پلاستیک څخه جوړ شوی وي. د توپ په داخل کې هوا نوی موجوده او د توپ محیط 12 سانتی متر وي. د پینګ پونګ لوبه په ځنګړې یعنی یو نفری توګه لبل لوبغاړي سره اجرا کوي. یو سړی د بل سړی سره یا یو ښځه لبل ښځې سره لوبه اجرا کوي. په جوړی ډول یو سړی او یو ښځه لوبغاړي لبل نارینه او ښځینه لوبغاړي په مقابل کې لوبه ترسره کوي. دا لوبه د پینګ پونګ د نړیوالو قوانینو سره سم اجرا کیږي. چې دا لوبه پنځه میدان وي، هر لوبغاړی چې درې میدان وګټي ګټونکی شمیرل کیږي. دا یادونې ده چې د لوبغاړو په خوښه د دریو میدانونو څخه دوه میدانونه هر لوبغاړي چې وګټل بریالي ګڼل کیږي. د هر میدان د ګټونکو شمیره تر 21 نمرو پورې وي. لوبغاړي هغه وخت ګټونکي شمیرل کیږي چې د نمرو تفاوت یې دوه نمرې وي. د لوبې د اجرا کولو د مخه د لوبې حاکم لوبغاړي ترمنځ قرعه‌کشي یعنی پچاچونه صورت مومي. هر لوبغاړي چې پچا وګټله میدان یا د سرویس غوښتونکی دی. د سرویس د اجرا کولو صحیح ډول هغه وخت چې سرویس کوي د میز پر مخ دریږي. مقابل لوري ته په هغه صورت کې سرویس کوي چې په یو لاس یې ریکټ او په بل لاس کې یې توپ وي. سرویس کول د لومړي ځل لپاره باید چې په میدان کې تماس ومومي او دوهم ځل لپاره د مقابل لوبغاړي په میدان ولګیږي. مقابل نفر هغه وخت باید شوټ وکړي چې د په میدان توپ تماس وکړي او که د نوموړي په میدان تماس ونه کړي بیا د شوټ حق نه لري. د پینګ پونګ په لوبه کې هر فاول یا غلطي نمرې لري او هغه حسابيږي. هغه وخت چې د دواړو لوبغاړو ترمنځ نمرې پر 15 تقسیم شي، یعنی هر لوبغاړي 15 سرویس کوي، ورسته مقابل لوبډلې ته ورکوي او که د سرویس په وخت کې په جال تماس وکړي او بل اخر تیر شي، په هغه وخت کې سرویس تکرار وهل کیږي او که په جال ولګيږي او خارج شي، مقابل لوبغاړي ته نمرې ورکول کیږي. د نړۍ ښه لوبغاړي له چین، جاپان، روسیې، انګلستان، سویس، چک او سلواک هیوادونو څخه وو.
درنو دوستانو مننه چې تر دې دمه لموږ سره وې. د لوبو له میدانه دا خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولای شي، پته مو د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. روان خبرونه مو همدلته پاتې رسیږي. تر بیا د لپاره.